Radio.
السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې. نن د سنبلې 23 د سپتمبر 15 ده. د امریکا غږ آشنا راډیو پروګرامونه ختم شول. د دیزه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته رابولم. د دې مجلې په پیل کې د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی څرګندونې تاسو ته په یو راپور کې خبرو چې وایي د طالبانو په سرلنی عملیات د وقایوي عملیاتو له لارې شنډ کړي دي. دا هم اوري چې ترکی چارواکو د غرب هغه اندېښنې رد کړي چې ګواکې ترکیه له روسیې نه وسلې پیري. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان حکومت وایي د وسلوالو مخالفینو موسمي حملې شنډې کړې دي. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر وروسته له هغه چې پرون یوه فنلنډۍ ښځه له 138 ورځو اسارت وروسته په کابل کې خوشې شوه، په افغانستان کې د دغې ښځې د خوشې کولو لپاره د پیسو د ورکولو له مسئلې انکار وکړ. او د هماوري چې شمالي کوریا نن سهار یو ځل بیا د جاپان له هوکایدو ټاپونه یو راکټ تیر کړ. پوره خبرونه. د افغانستان حکومت وایي د وسلوالو مخالفینو موسمي حملې شنډې کړې دي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د دولتي ځواکونو د تعرضي عملیاتو په نتیجه کې وسلوالو ډلو ته سخت تلفات اوښتي دي.
اوړي په موسم کې د مخالفینو فشار زیات و، د دوی عملیات زیات و، مګر زمونږ د تعرضي او تهاجمي عملیاتو په نتیجه کې او د هوایي ضربو په نتیجه کې دښمن ته ډېر تلفات رسېدلي دي. هغوی ډېر تلفات لیدلي دي، نو د هغې په اساس اوس په جګړه کې کموالی راغلی دی، فشار کم شوی دی.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند ښاغلي وزیري همدارا زیاته کړه چې په دې برخه کې له افغان ځواکونو څخه د امریکا او ناټو د ملاتړ زیاتېدل او پر پاکستان وروستي فشارونه مهمه ونډه لري. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د یوې تښتول شوې فنلندۍ ښځې د خوشې کولو لپاره هیڅ پیسې نه دي ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر تیموس ویني په واشنگتن کې د ویډیوي کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل هیواد یې هیڅکله انسان تښتونکو ته پیسې نه دي ورکړي او نه به یې ورکړي، ځکه دا کار د ده په خبره انسان تښتونه نوره هم زیاتوي. له دې مخکې د فنلند د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی وه چې پرون د دغه هیواد یوه تبه له 138 ورځې بند وروسته د انسان تښتونکو له منګولو خلاصه شوه. دا فنلندۍ میرمن په کابل کې تښتول شوې وه. د میرمنې لیوس ویرنۍ خیریه مؤسسې سره کار کوو او انسان تښتونکو هغه وخت چې دا تښتوله د هغې یو جرمنی همکار او یو افغان ساتونکی وژلی هم و. بریتانوی رسنۍ ویلي یو شمیر خلکو پرون شپه په یوې بیړنۍ مظاهره کې د هغه افغان د بیرته ورغوښتو په ملاتړ غږ اوچت کړ چې په زور له بریتانیا ایستل شوی دی. 22 سمیم بیګزاد د بریتانیا د کورنۍ چارو وزارت لخوا کابل ته په زور استول شوی دی. د کینټ تبعیض ضد ډلې مشرې بریجت چاپمن ویلي تر هغو به خپل غږ اوچتوي تر څو چې د سمیم بیګزاد په اړه د محکمې حکم نه وي اجرا شوی او هغه بیرته په خوندي توګه نه وي راانتقال شوی. لومړی وار څه وخت مخکې د ترکیش ایرلاینز پیلوټ د سمیم بیگزاد لوړلو انکار کړی وو او هغه بیرته د کډوالو کیمپ ته بیول شوی وو. خو په دویم وار د دې لپاره چې څوک د بیگزاد شور او غږ وانوري د امنیتي ساتونکو لخوا په الوتکه کې کینول شوی وو. په بریتانیا کې د کورنۍ چارو په وزارت په دې انتقاد دی چې د سترې محکمې له حکم سره سره یې چې د بیگزاد په ګټه ورکړی هغه ولې افغانستان ته استولی دی. سمیم بیگزاد 22 دی، په بریتانیا کې د پناه غوښتنه کړې وه او وایي په افغانستان کې ژوند ته جدي خطر پیښ دی. ورزو د نړۍ خبرونو ته. د ریپورټونو په اساس شمالي کوریا نن یو ځل بیا یو راکټ وشتلی چې د جاپان له هوکایدو ټاپو تیر شوی دی. د جاپان او شمال جنوبي کوریا چارواکو په دې اړه باندې زیات جزئیات نه دي ورکړي. د جنوبي کوریا دفاع وزارت ویلي دا یو راکټ و چې 3200 کیلومتره فاصله یې وهلې او د امریکا د ګوام ټاپو د وشتلو لپاره کافي اندازه ده. د امریکا دفاع وزارت بیا ویلي دغه یو لنډ واټن منځ باټې یو منز وطن وشتون که راکت ده ده امریکا گوام تاپو او نورو سیمو تا کم خطر نپیخوی. ده شمالی کوریا لخوا ده راکت او یو رز روس لحق او وشتل شو چه شمالی کوریا ده ملگرو ملتونو ده امنیت شورا لخوا پا ده هیوات ده تازه بندیزونو پا خطر سخت انتقادو کراو گواهی وکر چه جاپان به غرق کری او امریکا به هم پا ایرو بدل کری. جاپانی چاروکو ویلی د شمالی کوریا د دغو څرګندونو پر ضد به یو مناسب اقدام وکړي. د بیسرحد ډاکټرانو ټولنه وایي د پاکستان حکومت غوښتنه ترې کړې چې د ډیورند کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې خپل فعالیت بند کړي. دې ټولنې پرون په یو بیان کې وویل په کورم ایجنسۍ کې د بیسرحد ډاکټرانو د ټولنې 14 کلن فعالیت د اسلام آباد له دې اعلان وروسته پای ته رسیږي. دا په تیرو 2 کلونو کې د پاکستان پر پوځ او شیعه ملکي وګړو د حملو ډګر و. بیسرحد ډاکټرانو له 2 دولتي روغتونونو سره په ګډه د دې سیمې خلکو ته روغتیایي خدمات برابرول. ورسله د چې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترکیه د پوز لپاره د روسیې وسلو د پیرودلو لپاره د لویدیز اندېخنې رد کړي. انقره وایي ترکیه بل ناتو سره متحده پاتې شي. د ترکیه د ولسمشر ویاند ابراهیم کالین پرون په یو خبري غونډه کې ویل د انقره او موسکو ترمنځ ښه اړیکه له لویدیز سره د ترکیه د اړیکو د پرې کولو په معنا نه ده. له روسیې څخه د S-400 دافي هوا سیستم د پیرودلو معاملې چې انقره د سه‌شنبې په ورځ اعلان کړه د ناتو ځینې غړي هیوادونه سخت اندېښمن کړل. روسیه وی په سوریه کې د څلورمې امنیتی ساحې د رامنځته کولو موافقې ته نږدې شوې. د روسیې جګپوړي مرکچي الکساندر لاورینتیف پرون د قزاقستان په پلازمېنه استانا کې د سوریې د سولې د خبرو د شپږم پړاو د 2 ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ وویل. د دې خبرو دوه مهم ملاتړ کوونکي ایران او ترکیه د کړکېچ د کمولو په نوم د امنیتي ساحې د رامنځته کولو لپاره د موافقې لاسلیک ته نږدې شوې. تمه ده د استانې د خبرو په نتیجه کې د ترکیې سرحد ته نږدې په ادلب ښار کې د څلورمې امنیتي ساحې د رامنځته کولو پر پلان موافقه وشي. خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org هم لوستلی شئ. وړاندې په دغې نیم ساعته خبري مجله کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو پسرلني عملیات د وقایوي عملیاتو له لارې شنډ کړي دي.
زمونږ د داروزي او تهاجمي عملیاتو په نتیجه کې او د هوایي ضربو په نتیجه کې دښمن ته ډېر تلفات رسېدلي دي.
د افغان حکومت اجرایه ریاست هیله مندي ښیي چې د تروریزم پر وړاندې د ملګرو ملتونو په ملاتړ سره به په افغانستان کې وضعیت ښه شي.
سازمان ملل متحد به عنوان بزرگترین سازمان جهانی حکومت ملت افغانستان را در بخش های مختلف به ویژه در امن و مبارزه با تروریسم حمایت کند.
او په بهرنۍ مسله کې هم اوري چې ترکیه د غرب هغه اندېښنې رد کړي چې ګواکې دغه هیواد له روسیې وسلې اخلي. رازلومړی مطلب ته د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو پسرلني عملیات د وقایوي عملیاتو له لارې شنډ کړي دي. طالبانو د پسرلي له رسېدو سره سم د منصوري په نوم د خپلو عملیاتو پیل اعلان کړی و. وسلوالو طالبانو که څه هم په سګني او پسرلي او دوبي کې د هیواد په ځینو سیمو کې خونړې حملې وکړې خو د کومې مهمې سیمې په نیولو بریالي نه شول. تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
دوبی په 2 ورځو کې ختمیږي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې وسلوالو طالبانو د منصوري عملیاتو په ترڅ کې کوم مهم پرمختګ ونه کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وقایوي عملیاتو په وسیله طالبان او د نورو ډلو وسلوال وځپل او هغوی دې ته پرېنښودل چې خپل پلانونه عملي کړي. وسلوالو طالبانو سکل د پسرلي له پیل سره سم د منصوري په نوم د عملیاتو پیل اعلان کړ او غوښتل یې چې په ټول هیواد کې د خپل نفوذ قلمرو پراخ کړي. خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادۍ راډیو ته ویل چې افغان ځواکونه په ټول هیواد کې په تعرضي حالت کې دي.
وړی په موسم کې د مخالفینو فشار زیات او د دوی عملیات زیات و، مګر زمونږ د تاروزی او تهاجمي عملیاتو په نتیجه کې او د هوایي ضربو په نتیجه کې دښمن ته ډېر تلفات رسېدلي دي. هغوی ډېر تلفات لیدلي دي. د هغې په اساس اوس په جګړه کې کموالی راغلی دی، فشار کم شوی دی. په ټولو ساحو کې مونږ په تعرض کې یو، هر چېرته چې دښمن ګورو ورباندې برید کوو.
روانونه کې د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو په داسې حال کې چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت چارواکي هم حاضر وو، په کابل کې د دفاع وزارت په ودانۍ کې غونډه وکړه. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې ویلي دي چې په دې غونډه کې درې وړو اړخونو ژمنه وکړه چې په سیمه کې به داعش ډله له منځه وړي. بیان د غونډې د ګډونوالو په حواله زیاتوي چې داعش ډله د معلوماتو د شریکولو، ګډو هڅو او پراخو همکاریو له لارې له منځه تلی شي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال وزیر وایي په دې غونډه کې نه یوازې د داعش ډلې بلکې د ټولو تروریستي ډلو پر ضد د عملیاتو ژمنه وشوه.
موږ لپاره دا فرق نه لري که داعش دی که القاعده دی او که نور تروریستي ډلې دي. هر څوک چې په افغانستان کې نامي جادري هغه لپاره زموږ لپاره تروریستان دي. موږ په مقابل کې عملیات ترسره کوو، نن جمله داعش.
ژمی په تیرو شپاړسو کلونو کې عموما د نسبي آرامۍ موسم وي او وسلوال مخالفین په پسرلی او دوبی کې خپلو حملو ته زور ورکوي. څارونکي وایي وسلوال طالبان په ژمي کې په پاکستان کې خپلو مرکزونو ته ځي او د بل کال د حملو لپاره ځان تیاروي، خو دفاع وزارت وایي چې طالبان د روحیې له پلوه کمزوري شوي او نور نو د پخوا په څیر د لویو حملو توان نه لري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغان حکومت اجرایه ریاست هیله مندي ښیي چې د تروریزم پر وړاندې د ملګرو ملتونو په ملاتړ سره به په افغانستان کې وضعیت ښه شي. دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي ملګري ملتونه ماموریت لري څو له افغانانو سره مرسته وکړي چې جګړې ته د حل لار ومومي. یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي اوسنۍ ستونزې او د سولې د ټینګښت لپاره د یو واضح میکانیزم نه موجودیت د دې لامل شوی چې ملګري ملتونه په دې برخه کې اغیزمن رول ونه شي لوبولی. حدیث پردیس او نور جزئیات.
اجرایه ریاست وایي دا چې افغانستان د تروریزم پر وړاندې د جګړې په لومړۍ کرخه کې دی، باید ټول هیوادونه او نړیوال سازمانونه یې پر وړاندې د مبارزې لپاره له دغه هیواد سره مرسته وکړي. د دغه ریاست د وین مرستیال امید میسم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې له بهیر څخه د ملګرو ملتونو ملاتړ کولی شي په افغانستان کې د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. دی وایي هیله لرو چې ملګري ملتونه د نړۍ د لوی سازمان په توګه په بېلابېلو برخو په ځانګړې توګه د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانانو ملاتړ وکړي. څومره په افغانستان کې د تروریستي ډلو د له منځه وړلو شاهدان اوسو او وضعیت ښه شي، دا مسله د سیمې او نړۍ پر وضعیت هم اغېز کولی شي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې ملګري ملتونه ماموریت لري څو له افغانانو سره مرسته وکړي چې جګړې ته د حل یوه لار ومومي. تدماچي اماماتو په دې وروستیو کې د یوې مقالې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې سوله باید جامع وي او په دې برخه کې د هر کیدونکي کار په اړه ټولو ته پوهاوی ورکړل شي. ښاغلي اماماتو په دغه مقاله کې همداراز ویلي چې ښځې او نارینه دواړه د مثبت بدلون او د اجماع د پیاوړي کېدو له لارې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې خزمن تمامیدای شي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همداراس په مقاله کې لمندي خودل شي افغانان په بنسټیز توګه کار وکړي او په شجاعت او شمنتیا خپل تاریخ جوړ کړي. خو یو شمېر سیاسي کارپوهان به وایي کڅام په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له رول څخه انکار نشي کېدای، خو اوسنۍ ستونزې ته په کتو او د سولې د ټینګښت لپاره د یو واضح میکانیزم نه موجودیت د دې لامل شوی چې دغه سازمان په دې برخه کې فعال رول ونه شي لوبولای. سیاسي کارپوه بشیر عاطف ازادي راډیو ته وویل چې ملګري ملتونه باید د سولې د ټینګښت په برخه کې د تسهیل کوونکی رول ولري او دغه لړۍ تخنیکی اړتیا پوره کړي.
په دې کې شک نشته چې ملګری ملتونه او ملګری ملتونو پورې تړلي اورګانونه او سازمانونه هم د سولې په برخه کې ځینې حلې ځلې او هڅې کړې دي، خو د ځینو ستونزو پر بنا باندې دې هڅو نتیجه نه ده ورکړې او په ټوله کې د ملګرو ملتونو لږ کمزورې چلند د دې لامل ګرځېدلی چې تر اوسه پورې د سولې لپاره یو ټول منلی میکانیزم را جوړ نشي او د سولې لپاره عملی ګامونه اغیزمن ګامونه پورته نه.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی 15 ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره په کتنه کې ویلي چې ملګري ملتونه باید د افغان حکومت غوښتنې په پام کې ونیسي او د خپل کار اغیزمنتوب ته پام وکړي. ښاغلي غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د واحد او اغیزمنو پروګرامونو د پلي کېدو غوښتنه هم کړې وه چې له مخې په خبره د فعالیتونو یو واضح ستراتیژي رامنځته شي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
ازادي رادیو ته غوګیاست. اوس هم اسمت څاروان ته غوګ دوچی د افغانستان په اړه لویدیز مطبوعات لوستي تخنیکي همکار شریک کوي چې احمد شیبر لویدیز مطبوعات لوستي.
نېشنل انټرست خبرونه دا مسله په یو مقاله کې څرګندې ده چې څنګه د امریکا نوې ستراتیژي پلي کېدای شي. دا خبرونه لیکي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د کتونکو په باور مثبت او منفي اړخونه لري، خو که هر ډول ده دا د واشنگتن پالیسي ګرځېدلې ده. د خبرونه په باور اوس د ستراتیژي د تطبیق لپاره امریکا په پوځي، ډیپلوماټیکو، اقتصادي او پراختیايي چارو کې همشغي ته اړتیا لري. نېشنل انټرست وړاندې 15 ټکو ته اشاره کوي چې باید پاملرنه ورته وشي. لومړی له سیاسي، اقتصادي، پراختیايي او پوځي اړخه د افغانستان وضعیت ده. دوم د پاکستان نقش ته چې طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته د سولې د خبرو امکانات برابر کړي. دریم باید د افغانستان هغو ګاونډیانو ته چې د سولې په خبرو کې مهم نقش لرلی شي توجه وشي. څلورم په افغانستان کې د امریکا د متحدانو او ملاتړو نقش ته توجه پکار ده تر څو سولې ته لاره هواره شي. او پنځم هدف د سولې داسې خبرو ته رسیدل دي چې طالبان هم پکې وي. نېشنل انټرست لیکي چې امریکایي چارواکو دغو هدفونو ته د رسیدو لپاره وخت نه دی ټاکلی، خو غواړي چې دا هدفونه عملي شي. د خبرونې په باور واشنگتن د دې غوښتونکی دی چې پاکستان د ترهګرو ډلو پر ضد جدي ګامونه واخلي. په دې ډول به طالبان د سولې خبرو ته چمتو شي او د هند او پاکستان ترمنځ به کړکېچ هم راکم شي. نېشنل انټرست په ورته وخت کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور د سولې د خبرو لپاره مؤثر ګڼي، خو لیکي که چیرته په افغانستان کې دننه د افغان ځواکونو سمه روزنه ونه شي، له پاکستان سره لانجه هواره نه شي او د افغانستان له ګاونډیو سره لسمې ډیپلوماسۍ کار وانخیستل شي، د واشنگتن نوې ستراتیژي به چې اصلي هدف یې د سولې له بهیر سره د طالبانو یو ځای کېدل دي تطبیق نشي. د لویدیز وی بلې چاپی خبرونه ډیپلوماټ بیا د امریکا د نوې ستراتیژي تر اعلان را وروسته د پاکستان هلو ځلو ته اشاره کړې ده او لیکي چې نږدې اونۍ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف چین، ایران او ترکیه ته ولاړ تر څو د هیوادونه د افغانستان په قضیه کې د اسلام آباد د دریس ملاتړ ته وهڅوي. ډیپلوماټ لیکي چې داسې ښکاري چې په سیمه کې د اسلام آباد نږدې ملاتړی چین هم اوس بې صبره شوی دی او پر دې خوښ نه دی چې پاکستان په پنجاب کې د یو شمېر میشتو وسلوالو ډلو پر ضد هڅې نه کوي. د خبرونې په باور پر پاکستان به د چین فشار شایي دغه هیواد دې ته مجبور کړي چې د وسلوالو ملاتړ کم کړي، خو ګرانه ښکاري چې د پاکستان په امنیتي پالیسي کې ډېر ژر بدلون راشي. ډیپلومات د خبرې کړې مقالې په وروستیو کې لیکي چې اوس نو د پاکستان مربوط ده چې غواړي خپلې پالیسۍ ته ادامه ورکړي او په نړۍ کې نور هم منسوي شي، او که په دې پالیسۍ کې ژور بدلون راولي او خپلو لری ګټو ته پام کوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د ناامنیو له امله د هیواد په ځینو سیمو کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه په موقته توګه تړل شوي دي. د دغه وزارت مرستیال احمد جان نعیم د پنځمې پروس ازادي راډیو ته ویل هڅې روانې دي چې د سیمو د خلکو او سپینګیرو په هڅو دغه تړل شوي روغتیایي مرکزونه بیرته پرانستل شي. خان محمد سیند او نور جزئیات.
د دغه راپور لخبرېدو وروسته چې ګواکې په افغانستان کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه تړل شوي، د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په هیواد کې ډېر لږ روغتیایي مرکزونه په موقته توګه تړل شوي، نه دومره ډېر مرکزونه چې د روغتیا نړیوال سازمان راپور ورکړی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه مرکزونه د ناامنیو له امله تړل شوي دي. د ده په خبره وزارت هڅې کوي چې تړل شوي روغتیایي مرکزونه د سیمې د خلکو او مشرانو په مرسته بیرته پرانیزي.
45 مرکز سیره که یک رقم بسیار زیاد بلند نیست، ممکن بسته باشه نه.
1500 شوختی مرکزونه چی ډیر لوړش میره نه ده، ممکن ترل شي وي، شای په دوی کې هم ځینی فعال وي. زه فکر نه کوم چې ل 1500 یا 1500 څخه زیات مرکزونه ترل شي وي. دا هم په موقتی توګه دي او د مشرانو مخورو او د خلکو د مداخله او خبرو په نتیجه کې به بیرته فعال شي.
خاغلی نعیم موبایل د عامه روغتیا وزارت په لری پرتو سیمو کې خلکو ته د روغتي خدمت تونو در رسولو په نیت یو لړ نوې پروګرامونه ترتیب کړی دي. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې د ناامنیو له امله په افغانستان کې 104 شپېته روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. فرانس پریس آژانس د روغتیا د نړیوال سازمان له قوله ویلي چې د دغو مرکزونو له تړل کېدو سره شاوخوا 3 میلیونه افغانان له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. پا پخوا تر دې د فراه او بادغیس په ولایتونو کې هم د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له امله یو شمېر روغتیایي مرکزونه تړل شوي وو. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دمګړۍ په ټول هیواد کې 2200 روغتیایي مرکزونه فعال دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د روغتیایي چارو کمیسیون په ځینو ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو تړل کېدل تاییدوي او د عامې روغتیا له وزارته غواړي چې د تړل شوو مرکزونو د بیرته خلاصولو هڅې زیاتې کړي.
ازادي راډیو ته غوږیست. په نورستان کې ښځې وایي دوی مرکزي حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو له پامه غورځولي. دغو ښځو همداراز وویل همدغه لامل شوی چې اوس هم شاقه کارونه ترسره کړي. روحالله انوري په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
په نورستان کې ښځې او د دوی اړوند ریاست وایي چې مرکزي حکومت او نړیوالو مرستندویانو دوی له پامه غورځولي او تر اوسه ورته داسې کوم کار نه دی کړی چې ورسره ښځې د شاقه کارونو څخه خلاصې شي او یا هم د نورو ولایتونو په څیر ورته د حرفوي زده کړو کورسونه جوړ کړي او ورسره یې په ژوند کې ښه بدلون راشي. د یاد ولایت اوسیدونکي 25 کلنه نادیه وایي د مرکزي حکومت او نړیوالو مرستندویانو د نه پاملرنې په وجه اوس هم په نورستان کې خزی د پټیو اړولو د جرندو کولو لغرونو د خسو راوړلو او په کورونو کې په نور شاخه کارونو بوخت دي.
زمو خزی چې اکثر دی شاخه کار ډیر کوي لکه لرګي راوړل شمدغه شاندار زین او بر راوړل شو همدان پټو کې کار کوي زراعت کې آمدارنګ مالداری کوي هر قسم کار زمو خزی هر شاخه کار چې دا ټول زمو خزی کوي. حکم ډونر یا مستان نشته چې راشي او مستان خو ست دغه کې بغیر د ریاست مور زنان چې هغه خپل بد وختانو سفر خپل تعمیر نه لري.
هغه ویل ک چیرته نړیوالو مرستندویانو او مرکزی حکومت د نورستانیو میرمنو ستونزو ته هم لږ پام کړی وای نو اوس به ژوند کې یو څه ښه بدلون راغلی وای. په نورستان کې د ښځو چار رئیس میرمن زاهد فیضان هم ازادي راډیو ته وویل چې ښځو ته د حرفوي زده کړو او نورو کورسونو جوړولو د پاره یې په کراتو مرکزی حکومت او مرستندویانو ته وړاندیزونه کړي خو تر اوسه ورته چا مثبت ځواب نه دی ورکړی.
موږ ډېر زیات اشتهاتونه مو کړل اداراتو ته او دغه جهات مشارکت پروژې نه دي راغلي چې د ښځو مشکلات ښځې او
د نورستان ښځو ته له ډېرو کلونو را په دېخوا کرکیله ژرندی او نور شاخه کارونه د یو دود په ډول پاتې شوي دي. ښځې مجبوره دي چې د کور کارونو ترڅنګ له غرونو خس راوړي پټي وکړي کرل شوي کښتونه خړوب کړي لوې کړي او وړې کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
انقره د ترکیه پاوسته د روسي وسلو د پیرودلو له پلوه د لویدیز اندېښنې رد کړې او وایي ترکیه به بیا هم د ناټو متحده وي. د ترکیه حکومت څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې له روسیې څخه S-400 دافع هوا سیستم اخیستی دی. د دې خبر له خپرېدو وروسته ځینو اروپایي هیوادونو سخته اندېښنه وښوده. احمد تکل او نور جزئیات.
وروسته له دې چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترکیه د پوځ لپاره د روسي وسلو د پیرودلو له پلوه د لویدیز اندېښنې رد کړې، انقره وایي چې ترکیه به له ناټو سره متحده پاتې شي. د ترکیه د ولسمشر ویان ابراهیم کالین پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د انقره او مسکو ترمنځ ښه اړیکې له لویدي سره د ترکیه د اړیکو د پرې کولو په معنا نه ده. له روسیې څخه د S-400 په نوم د دافع هوا سیستم د پیرودلو معاملې چې انقره د سهشنبې په ورځ اعلان کړه د ناټو ځینې غړي هیوادونه سخت اندېښمن کړل. دا تر ټولو مهمه وسله ده چې ترکیه د ناټو له حلقې له یوه وتلي هیواد څخه رانیسي او بیه یې شاوخوا 2.5 میلیارد ډالر اټکل کیږي. د معاملې د ناټو له پوځي تجهیزاتو سره د دې سیستم د تخنیکي مطابقت له پلوه هم د لویدیز اندېښنې پارولې دي. د امریکا دفاع وزارت ویلي په عمومي ډول دا ښه خبره ده چې د ناټو غړي له مقابل لوري څخه تجهیزات پیري، خو د سه شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت وویل که ترکیه لکه څرنګه چې ویل کیږي له روسیې څخه S-400 سیستم پیري، نو تبند به د امریکا لپاره د اندېښنې وړ خبره وي. ولسمشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبه په ورځ د خپلو پلویانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال د لویدیز اندېښنې بې ځایه وبللې او ویې ویل زموږ دې معاملې لویدیزوال لیونی کړي دي، خو ده زیاته کړه چې ترکیه د خپلې دفاع پرېکړه کړې او بیا به یې هم وکړي. ترکیه چې لوی پاوز لري د ناتو لپاره ډیره مهمه ده، ځکه دا هیواد چې له ایران، سوریه او عراق سره ګډې پولې لري د ناتو لپاره ستراتیژیک اهمیت لري. خو د ناتو له غړو سره د دې هیواد اړیکې په دې وروستیو کې سخت زیانمن شوي. ولسمشر اردوغان له کورد وسلوالو څخه چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد جنګیږي د امریکا د ملاتړ له کبله سخته اندېښنه ښودلې. ترکیه کورد وسلوال د کردستان د کارګرانو له ګوند پی کی کی سره چې په تیرو دریو لسیزو کې د ترکیې په جنوب کې له دولتي ځواکونو سره په جګړو کې ښکیل دی تړلې بولي.
ازادي راډیو ته غوږیست. اوس د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونو ته پام وکړئ. افغان حکومت وایي د وسلوالو مخالفینو موسمي حملې شنډې کړې دي. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر ورسره له هغه چې پرون یو فنلندۍ ښځه د انسان تښتونکو له منګولو له شاوخوا دریو میاشتو اسارت وروسته خوشې شوه، وویل د دغې ښځې د خوشې کولو په بدل کې پیسې نه دي ورکړي. بریتانوي رسنیو ویلي یو شمېر خلکو پرون شپه په یوې بیړنۍ مظاهره کې د سمیم بیګزاد هغه افغان د بیرته ورغوښتو په ملاتړ غږ اوچت کړ چې په زور له بریتانیا ایستل شوی. شمالی کوریا نن سهار بیا یو راکټ آزمویلی دی چې د جاپان له هوکایدو ټاپو تیر شوی. د بېسرحده ډاکټرانو ټولنه وایي د پاکستان حکومت غوښتنه ترې کړې چې د ډیورنت کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې خپل فعالیت بند کړي. او وروستی خبر ده چې روسیه وایي په سوریه کې د څلورمې امنیتي ساحې د رامنځته کولو لپاره موافقې ته نږدې شوې ده. ازادي راډیو ته غوږیست. اوس هم د ژوند رنګونه
د ژوند رنگونه.
نوم یعطف فقیر زاده ده، د غوربند په غوربند کې د شاګردولو سوالای ما.
په غوربند کې د سیبیر مهم او مشهور خواړه څه دي؟
غوربند ډیر خواړه لري، تر ټولو مشهور یې چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې او د افغانستان نه بیرون هم چې کتابونه د افغانستان د خوړو په اړه لیکل شوي دي، غوربندۍ شوله ده چې هلته غوربند کې په ځانګړې بڼه پخیږي، او خصوصا چې کله میلمانه له بهر راځي دا ورته ډېره پخیږي، او تر څنګ یې کورنۍ هم په خاصو ورځو کې دا شوله پخیي. یو خاصه شوله ده په غوربند کې، هم د غوربند شولې په نوم یادیږي، او په کابل کې هم هېواده بهر هم ما اورېدل.
د نورې شولې او د غوربند شولې ترمنځ توپیر په څه کې دی؟
توپیر ډېر دی. نوره شوله معمولا هغه توکي او مواد، خوراکي مواد چې په غوربندۍ شولې کې سره ترکیب کیږي او ځای کیږي، هغه په نورو شولو کې نشته. معمولا انده وطني وریجونه ګټه اخیستل کیږي. وطني وریجې ځکه چې دا ډېرې خوږې دي، او تر څنګ یې می لدنه ګټه اخیستل کیږي، او نورې مصالحجاتو نه هم ګټه اخیستل کیږي، لکه سپیرکۍ شوه او ځینې نور شیان هم دي چې بیا په سره میاو څه شول کیږي. معمولا نور شوله دا شان نه لري، خو قربندې شوله دا شان لري. دا معمولا ځکه چې دا نور مواد سره ترکیب کیږي، کلک او مید نور شوله په پرتله.
دا شوله تاسو د سی په خاص ورځو کې په خوي کنه هر وخت کول شي په خي
د سی ډیر خاص هم نه ده چې خاص وي، خو بو خاص هم د ځینې میلمانه چې راځي هغه چې قربنده شوله او ریدلی بی معمولا حقوی گخته نگوی کشه ده قربنده شوله. البته اقا میلمانه چه پویی گی نازی چلی گی پیوه قربه هم بانده ده پخی گی. آتر سنگی معمولا پخواست ورزو که لگه ده جمعه پارست شوه و ده جمعه پا ماخام شوه چه دوستان و ملگری خپل خپلوان رو تولی گی ده شوله تایره.
منانه چه ازادی راڈیو تمو غوگنی والای ده. د افغانستان د نامتو ادیب او لیکوال استاد سعدالدین شپون جنازه نن سهار کابل ته رسیدلې ده. همدا شېبه د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس سره په ټلیفوني تماس کې. پردیس صاحب، مهرباني وکړئ جزئیات څه دي د شپون صاحب جنازه څه وخت ورسیده؟
سلامونه سنګزه صاحب، تاسو د راډیو اوریدونکو ته جنازه هم دا اوس چې تاسو سره خبرې کوم جنازه را ورسیدله، او د جنازې یعنی دلته د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته د افغانستان د ډیری د ادب مینوال د جنازې ته راغلي دي، او له دې وروسته که څه هم تر اوسه پورې ټاکل شوی نه ده چې په دقیقه توګه د جنازه به چیرته وړل کیږي، خو مخکې د ده د استاد شپون د وصیت پر اساس باندې دی باید ننګرهار ته ویوړل شي. او دلته چې مونږ له ځینو فرهنګپال سره خبرې وکړې، دوی وایي چې په ننګرهار کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له کبله